سلور بجې شوې احمد چې بریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي د ناتو دفاع وزیران او شریکان هم دا شیبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحثونه لري وړاندې بروکسل ته ورسو او د دې غونډې له پریکړو مو خبرو دا به هم واوري چې د داعش په لسکونو سرتیري ماشومان او میرمنې په ننګرهار کې د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه
د ناتو سرمنشي وی د افغان پوځیانو د ملاتړ پروسه به دوام کوي په ننګرهار کې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي په پاکستان کې یو قاضي په توقیف کې د بشري حقوقو د تبعید سوي فعال ګلالي اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ د ناتو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا او د سولې د پروسې په اړه بحث کوي د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن د دې غونډې په پیل کې خبرونه تویل چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي
NATO has supported the US led peace talks.
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغو خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي. خو طالبان باید واقعیا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واقعي اراده وشي.
د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د خبرو ترنوه پړاون ورسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې سیو وو خو په کابل کې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو تر حمله ورسته چې پکې یو امریکایي سرتیری او یو لس نور کسان وژل سول د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې لغوه اعلان کړلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد روان اونۍ خپل تازه سفر له بروکسل څخه پیل کړ زلمی خلیلزاد نن د روسي چین او پاکستان له استازو سره په مسکو کې خبرې کوي د دوی په بکتنې کې به په افغانستان کې سولې د ټینګښت پر لارو چارو بحث کیږي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یو ځانمرګ حمله کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوی دي د والي ویان عطا الله خوجانی ازادي رادیو ته ویل چې حمله نن مبشین د 02 قطعې پر ځواکونو شوی ده
شاو خدو بجی د جلال آباد خرص رومنه هیاړور بیسیک ملاتی سیمه کې د سفردوز وکونو پر کاروان زرمرګ تورستی بریټ شوه دی متاسفانه په دې پیخه کې د ماشومان په ګډون دوه ملکیان شهیدان شوی دي یو لس نور ټپیان دي همدارز په پیخه کې د سفردوز وکونو درې منصبین شهیدان شوی دي او شپږ نور ټپیان دي
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیری په ډزو وژل شوی دی د 209 شاهین قل اردو ویان محمد انی فریزایی نن ازادي رادیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د ساقلیه ټولی پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیر شپه شوی ده
توران حشمت الله قماندان ټولای تکنی کندک
له بده مرغه د دریم کندک د ثقیلی ټولی قماندان تورن حشمت الله تیر شپه د سید موسی پنوم د خپل یو بریدمل پډاسو شهید شوی دی زما د معلوماتو له مخې دا کومه سیاسي یا نفوذي قضیه نه و یوازې د بریدمل رواني تعادل نه درلود
شغل رضایی وی چې حمله کوونکې نیول سوی او د دې قضیه په اړه ورڅخه پښتني ګرویژنې روان دي په پاکستان کې یو قضیه په توقیف کې د بشري حقوقو د تبعید سوی فعال ګلالی اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پلوی لکبل محاکمې ته انتظار دی دغه غورزنګ په پاکستان کې د پښتون د مدني حقوقو لپاره مبارزه کوي د محمد اسماعیل مدافع وکیل شهاب الدین خټک نن ازادي رادیو ته ویل چې موکل د پېښور علي محکمې ته راوستل سوی وو په دې محکمې کې قاضي امر وکړ چې محمد اسماعیل د تر محاکمې دوی اونۍ پورې په توقیف کې وساتل سي خټک زیاته کړي چې دای به د خپل موکل لپاره د ضمانت غوښتنه وکړي محمد اسماعیل چې د پانتون استاد د خپل میرمن سره یو ځای په وار وار پولیس او استخباراتي چارواکي په ځورونه تورن کړي دي د هغه لور ګلالی اسماعیل د روان میلادي کال په لومړیو کې د امنیتي ادارو د ځورونې له بیرې د امریکا متحده ایالاتونو ته وتښتېده ګلالی اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم له ملاتړو څخه ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ پر پوځي عملیاتو انتقادونه کړي دي د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي د غیدارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتي چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هر بڼه لغوه کړي په لندن کې ډیره د بشري حقوقو د غیر څارون کې د لپرون پنځشنبه په ویلامه کې دا غوښتنه مطرح کړې ده تر دې یو ورځ مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې د غلا په تور یې د یو زندانی لاس غوڅ کړی دی د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مدیر صالح اجازي ویلي د دغه سي ظالمانه مجازاتو په عملي کولو سره ایرانی چارواکو شکنجه تر سره کړي چې د نړیوال قانون لمخې یو جرم ګڼل کیږي راپورونه وایي د عراق پولیسو پلازمینه بغداد کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او رابړي مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د دریو اونیو تر ځنډ وروسته دولت ضد مظاهرې په دغه هیواد کې بیرته پیل سوې دي. مظاهره چان نن د بغداد او د جنوب د نورو ښارونو لارو کوڅو ته راغونډ سول. د اساسي خدماتو پر کموالي، اداري فساد او بیکاري اعتراض څرګند کړ. د مظاهره چانو په منځ کې ځینو د بغداد په تحریر میدان کې شپه په خیمه کې تیره کړه. دوی د زرغونې ساحې پر لوري لاریون وکړ. په دې ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي، دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي او امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو د داخلېدو مخه ونیوله. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې پولیسو هوایي ډزې هم کړې دي. د فرانسې خبري اجانس په حواله د عراق د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې لږ تر لږه دوه مظاهره چان د اوښکې بهونکي ګاز د شیندلو پر مهال د ټاپونو له کبله مړه سوي دي. د دې ادارې په خبره نږدې سل تنه نورو ټپیان سوي دي. بلخوا رویټرز اجانس د روغتیایي سرچینو په حواله راپور ورکړې چې د اوښکې بهونکي ګاز د چاودنې په نتیجه کې شل تنه ټپیان په روغتون کې بستر سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو دفاع وزیران او شریکان په بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه لري. وړاندې بروکسل ته ورځو. په ننګرهار کې د داعش د غړیو د هغوی د میرمنو او لسکونو ماشومانو د تسلیمي په اړه به واوري او په ورته وخت کې مو د داعش په ارتباط د پوځي چارو کارپو جنرال امرخیل ژخوالی
چې همدا اوس مخه ونه نیولی، همدا اوس د دې مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل دی. تسلیم ډېر زیات دی.
په کندهار کې مو د انارو د حاصلاتو او صادراتو له ستونزو خبرو.
پاکستان ټیکس پر بالا بوتکی پخوا به تیا ونیوی وي، اوس 1500 کلداری پر یو کریټ باندې دی ټیکس باندې.
په خوست کې د قضایي چارو 1500 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید.
د حقوقو بحث چې دی ډېر مهم دی، د ښځو لپاره، د دې لپاره چې باید هر څوک د چا حق وپېژني.
د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس مو هم راښخولی.
د ورزشي خبریالانو مینوال ډېر زیات دي، ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک ډېر زیات ضرورت لري.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په بلجیم کې د افغانستان په اړه خبري روانه دي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد او د ناتو د شریکانو دفاع وزیرانو هم برخه اخیسته ده. زما همکار مصطفی صدیقی له پلازمینه بروکسل څخه د ناتو له مرکزی دفتر په ټلیفون را سره دی. صدیقی صاحب، تر اوسه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ناتو څه ژمنه کړې ده؟
ناتو وای په افغانستان کې په خپل هغه ماموریت چې د افغان ځواکونه روزنه او سلام مشوره ده دوام ورکوي. شپږ صاحب د قاتم لاټړ په نوم د ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شوې ده. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ شبي مخ کې نن دلته په بروکسل کې وویل
NATO has supported the US-led peace talks.
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبری د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغه خبرو د بیا پیل په صورت کې هر کلی کوي، خو طالبان باید واقعیا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واقعي اراده وشي.
بله
ناتو بله
مهرباني ادامه ورک.
شبر صاحب، ناتو ویلی چې افغان ځواکونه به تر 2023 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه به په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې ډېره برخه د امریکا متحده ایالات برابروي.
بلې اسریقي صاحب، که د سولې مسلې ته راشو، د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دفاع وزیرانو تر دې دوه ورځنۍ غونډې مخکې ویلي وو چې د ناټو حضور په افغانستان کې سولې ته لار هواروي. په دې اړه په غونډه کې نن نور توضیحات ورکړل شوي.
هغه نن وویل چې امکان وي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي، نو د ناتو به د دغه بهیر هرکلی کوي. هغه وویل چې طالبان باید کوشي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، هغوی باید د خبرو میز ته راشي. خو پوهیږو چې طالبانو پر له پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي.
بله، او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د داعش حضور ته تل اندېښنه ښکاره کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې دا مسله یاده شوې.
بله، د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي دي چې دوی به اجازه ورنکړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل خلافت جوړ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال ټولنه به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي.
مصطفی صدیقی مننه د ازادي راډیو خبریال بروکسل له تاسو سره وو. لایوي خبرتیا وروسته به واوري چې د داعش پولیسکونو کسان چې په هغه کې شزه او ماشومان هم شامل دي په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ننګرهار چارواکو د داعش یو شمیر وسلوال چې له لسګونو ښځو او ماشومانو سره ملي امنیت ته تسلیم شوي دي رسنیو ته ښکاره کړل. له جلال آباد باز محمد عابد راپور لري.
د ننګرهار چارواکو په ملي امنیت ریاست کې هغه داعش وسلوال رسنیو ته وښودل چې له خپلو کورنیو سره د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي ول. په دې موقع د ننګرهار والي شاه محمود میخیل رسنیو ته وویل په تسلیم شوو داعش وسلوالو کې څو تنه او د هغوی میرمنې له بهرنیو هیوادونو پورې تعلق لري. نوموړی وایي
څلېرویشت کسه چې دي کې اتلس د داعش غړي دي او شپږ طالبان دي د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي دي او دوی سره کورنۍ هم چې اتلس ښځې د داعشانو دي چې دې کې درې ښځې بهرنۍ دي، درې کسه د داعش غړي چې کوم یو دي دا د اردن دي او پنځه دېرش ماشومان هم دي سره دي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي وویل د افغان ملي امنیتي ځواکونو پرله پسې عملیاتو او شدیدو ګزارونو داعش وسلوال مجبور کړل چې له سیمې وتښتي او یا هم دولت ته تسلیم شي.
موږ دغه عملیاتونه اوایي ضربې د دې باعث ولې چې دوی په چراګام علاقې سلیمان خیلو تنګي وزیر باغدره مامند بندر د ټولو دوی لکړل. دوی چې زوس په قسمی ډول باندې درته هم چې هغه حالت ته فرار کړي او ډیر واړه ګروپونه سبب نور هم او څور ورځې نور ټول تسلیمیږي. یعنې د خارجانو تسلیمول ساده خبره نه ده. دا معنا لري چې داعش په ننګرهار کې نور د پای ټکی کښېښودل شوی دی.
تسلیم شوی وسلوال خو خول چې له مخالفت یې لاس واخیست او له دولت سره یو ځای شول. دوه تنو یې رسنیو ته وویل
نو ورځ په ورځ چې مونږ کتل عوام کم چې ځایي خلک وغیرہ غیره کوزیدل کورونه یې تر ټولو ونیول، ځمکې ته ټولې قبض کړې، مالونه ته ونیول او چې څوک به د کلي نه ووته بس ټول به په ورګاډ کوي. دا غنیمت دی. بیا د هغې نه وروسته د کفر پاتې ولګولې
لکه خپل زموږ ساحینه چې څوک بهر و هغه عوام که هغه هر څوک مونږ خپل پلار ته مورته تویلې مونږ خپل ورته لور ورته مې مورته ته هر چا ته ما مورته پې څو جو مونږ لمونږ چېرته دا مونږ باندې خپل رور ولي خپل پلار ولي خپل کلیوال خپل غنان نه بنیو مونږ چېرته دینه مونږ ته ماغه ځخه خپل افغانانو سره ور درېږو.
د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د هسکې مینې په وغوز او د چین ولسوالۍ د مامند او پیخي سیمو په یوه یوه برخه کې لا هم داعش وسلوال شته، خو زیاتوي چې د ولسمشر د حکم په اساس دوی ژمن دي چې یادې سیمې هم له داعش وسلوالو څخه ډیر ژر پاکې کړي.
افغان حکومت اندېښنه ښیي چې داعش د نورو هیوادو د وسلوالو د جذب لپاره هڅې کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا اندېښنه لري چې کېدای شي داعش په افغانستان کې په یوه ستر خطر بدل شي که یې مخه سمه ونه نیول شي. له کابله امید زهیرمل راپور لري.
که څه هم وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي داعش ډله یو لوی خطر نه دی، خو ښکاري چې دې ډلې وروستیو کې له نورو هیوادونو د وسلوالو د جلب و جذب لپاره ځان ته لار پرانستې ده. تازه د مالدیف پولیس ویلي د داعش خراسان ډلې د جلب و جذب هغه مسؤلی نیولی چې خلک به یې د جګړې لپاره افغانستان او سوریه ته استول. د فرانسې خبري اژانس لیکي دغه کس محمد امین نومیږي او پنځه دېرش کلن دی. امریکا محمد امین د داعش د جلب و جذب مسؤول بللی او د نړیوال ترهګر په توګه له پیژندلو سربیره یې ویلي هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال و. اوس د افغانستان حکومت وایي داعش ډله د ستراتیژیک مشکل په توګه د مطرح کېدو په حال کې ده. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل داعش بهرنی سرچینه لري او هغه وسلوالې چې د افغانستان دننه جګړه کوي بهرنیان دي.
ویره دې شته چې داعش په یو ستراتیژیک مشکل باندې بدل شي په افغانستان کې. د اوس لپاره یو تاکتیکي مشکل ده. قوي اقدامات شوي دي او دا ډله جدن ځپل شوي. د دوی د خارجي لینکونو او تړاوونو په اړه اندېښنې شته.
د ملي امنیت شورا وایي د دوی د معلوماتو له مخې له 2500 تر 3000 داعش وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي، خو د دوی پر ضد یې سخت عملیات کړي او لا هم دوام لري. یو شمیر شنون کې وایي معلومات ښیي چې افغانستان ته د داعش په ډله کې د بهرنیو وسلوالو جلب و جذب زیات شوی دی. متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کړه ده چې په افغانستان کې داعش ډله له خپل مرکزي کړۍ سره اړیکه لري.
دا په هر ځای کې کېدای شي چې پیدا شي او دا اشخاص افراد هم ډېر لري، کم نه دي. که څوک وایي چې دې اشخاص افراد کم دي، دا غلطه خبره ده. دا ډېر زیات ده چې همدا اوس مخه ونه نیول شي، همدا اوس د دې مقابل کې تحقیقي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي. زه فکر کوم مشکل دی، داسې ډېر زیات دی.
د دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم د پنجشنبې په ورځ وویل دوی به اجازه ورنکړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل اعلان کړی خلافت جوړ کړي. ښاغلی سټولټنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ناروغي او د انارو په حاصلاتو ناوړه اغیز کړی دی. د انارو د باغونو سشتنان وایي که څه هم تیر کال وچکالي وه، خو د انارو حاصلات او کیفیت ښه و، خو سږ کال د انارو کیفیت د نورو کلونو په پرتله څو برابره خراب دی. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست هم د باغ لرونکو ستونزې مني، خو وایي سږ کال په دغه ولایت کې په مجموع کې د انارو حاصلات 40% زیات شوي دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د انارو د باغ په یو خوا کې یو ډله کارګر د انارو پشکولو او ټولولو بوخت دي. د باغ په منځ کې بل ډله کارګر ناست دي او انار په کریټونو کې بستهبندي کوي. د انارو دغه باغ د 55 کلن جانان مامادی نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې د پیداسو ناروغو شپېته د انارو د مچاو د سور میاشتې د یخلامله د انارو کیفیت سږ کال ډیر خراب دی. هغه خپل باغ د مثال په توګه یادوي. اوای تیر کال یې په 300,000 افغانیو اجاره ورکړی وو، خو سږ کال یې په 800,000 افغانۍ ورکړ.
اس کال دا ستونزې لري چې شوتلري وروس لري او یو مخ معنا ګرده دا چې میده دي پرچل دي، خاصه شوتې په خاطر چې خالي شوتا کړل ده. مثال دلته بازار نه لري چې اوس موږ بازار ته ورو، هغه چې راپورته کې هغه پاغه داسې باغوالي چې هغه ګرسره دا د باغ پیسې نه جوړ په موږ باندې معنا دا چې کارګر وو مزدوران په ارم سوداګر باندې 200-300 کسه شپېته کسه او یا کسه په ار سړي باندې کارګر پسې دي، مزدوري غواړي، خواري غواړي. اوس موږ انار ټوله دا ستونزې لري. ګوره دا انار دی دا شوتی دی، ګوره دا اوس چې موږ بازار ته ورو هیڅ مارکیټ نه لري، یعنې په خپل سرم نه خرڅېږي.
دا یوازې جانان ماما نه دی چې له دې ستونزې سره مخ دي، بلکې د ارغنداب ولسوالۍ ټول باغ لرونکي له دې ستونزې کړيږي. یو بل باغ لرونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل چې په باغونو کې د امراضو ترڅنګ د پاکستان هیواد لخوا پر انارو لوړ ټیکس په ستونزو کې اچولي. دی وایي په باغونو کې د پیداسو ناروغیو او د پاکستان لخوا پر حاصلاتو د لوړ ټیکس له امله پیداوار د مارکیټ سیالي نسي کولای.
اغه ول ګولې ټول شوکې په ورې جاوه دوم ګول چې وکی ته دوم ګول سپانار نو اغه ول ګول نست هغه غټیټ د دوم ګول بیا غیټ نه غټیټ لکابه تریم ګول دوم ګول نه دی ویني ولا اغه د خدای پاک طرفه ستا مچ پرالي ته مچ دی دا ګوره ګرد مچ ویل دی دا انا دا ګرد د مچ دی دا ورسته پسې شوتا دا خړ خړ چې دا بیا د شوکې تاثیر دی نو هغه چوي وو شوتا وکرمه چې وکی درې مرحله هغه دي. یو مرحله دا ده چې پاکستان ټیکس پر بالا بوتکی په خو به تیاو نیوی اوس 1500 کلداري پر یو کریټ باندې د ټیکس باندې
نو خلق څوک ته نو زړه کولای شي نیرانی ولای شي نو ورې په دوره پیڅو پڅي په خپل پروش کال په دغه شپو کې د خدای تعالی ودا نه په ګرر غنده کې پلازم په کلی کې نه وپاته سش کال یې ودا نه ولاکه خرڅه شوی دی ودا نه ډیره ده کله نه چا ویل چې د پلانی با خرڅ
بل خدای کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای درغنداب ولسوالی د باغونو د امراض سره سره په دې ولایت کې سشکال د انارو حاصلات د نورو کلونو په پرتله شلسله نه زیاتی د دې ولایت د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي رادیو ته وویل د انارو زیات حاصل د کندهار په ارغسان ولسوالی کې ترلاسه شوی چې په دې توګه به دوی د سشکال تر پایه 1,18,000 میټریک ټن انار تر سیمه ییزو مارکیټونو پورې ورسوي د کرنی رئیس زیاتوي چې وار لمخې درغنداب سوالی د انار په باغونو کې د پیداسو او آفتونو د مخنیوي لپاره د شپېتې کڅوړي د انارو د مچ ضد دوا او د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي خو هغه د ټولو باغلرونکو لپاره بسنه نه کوي
د انارو مچ او د انارو چودنه او شفته دا هغه درې عمده امراض دي یا آفات دي چې په انارو کې ډیر وخت کیږي او زموږ اکثره بزګر چې دي دینه شکایت کوي د دغه لپاره بیا ډیر مو چې هغه سخترین دي او مشکل جوړوي زموږ بزګر ته انارو ته هغه د انارو د تاج مچ دي موږ د هغه لپاره یو کمپین لرو تقریبا ما په 1,50,000 نه زیاتې کاربني خلتی توزیع کړي بزګرانو ته همدارنګه بعضی تلکونه هم پیرامونی توزیع کړي دي اما گاهیم متور کړي ده خو زه دا وایم چې دا کفایت نه کوي او دا د ټولو بزګرو لپاره موږ رسیدګی نشو کولی
کنداری انار چې ځانګړي نړیوال شهرت لري په دې ورستوي کې بنډوال د مارکیټ د پیدا کولو په برخه کې د ستونزو ترڅنګ د سړو خونو د نشټوالي څخه شکایت کوي
په خوست کې د حقوقو او قضا په برخو کې 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید دا ورکشاپ د اکشن بی پروس پیل شوی و او پکې 500 ښځو او نارینه وو برخه واخیسته تفصیل له خوست د نجیب لالو خیل پر راپور کې
په خوست کې د اړیکو د دفتر په چوکاټ کې عدالت ته د لاسرسي د برنامه مشر بستان ولیزی آزادۍ راډیو ته وویل غواړي د دا ډول برنامو له لارې خلک د قانون او حقوقو مسایلو سره بلد کړي هغوی دا پیغامونه خپلو سیمو او کارځایونو ته ولیږدوي او د داسې مواردو د لیدلو په صورت کې چې د قوانینو او بشري حقونو څخه سرغړونه پکې وي د ورتګ او مراجعې لپاره مسؤلې ادارې وپیژني
مثلا ژورنالستان په خپل برخه کې علما کرام په خپل برخه کې قومي مشران په خپل برخه کې پیاندې په خپل برخه کې چې کوم مواد دی اخیستې دي د خلکو سره شریک کړي ترڅو خلک د خپل حقوقو څخه خبر شي او هغه د بشر حقوق چې نقصېږي په راتلونکي په هغه باندې پیښې وي
د خوست عدلی رئیس مولوی برجان هم دا ډول برنامه ګټوري بولی وایي هغه کسان چې قانون سره بلد دي دوی خپل ستونزې اړوند مراجعو سره شریکوي
چاسی هغه او د قانون خبرتیا محسوس کړه هغه دولت د خپل مشکل د حال لپاره خپل عرض وړاندې کوي او څوک چې د قانون خبر نوي هغه کله چې خپل عرض وړاندې کوي هم هغه ته فکر کوي چې زموږ هم مشکل کې خاخېږي
په پښتني ټولنه کې د قانون او شریعت په خوا کې لپخوا خلک په نرخ او رواج هم خپل ځینې حقوقي مسایل حلوي قومي مشر حاجی رسول محمد تنای چې د دې ورکشاپ ګډونوال دی وایي
دا ډیر په زړه پورې دی د پوره چا یو خپل مشنو په د قوانینو په مسایل نه پوه شي یو پریکړه کوو باید قانون سره په کې نه پټا کار کې نه وینا او دوامه دا چې د عامه خلکو د پاوی د پوره ډیر غل لري ګټه لري
په افغاني ټولنه کې تر ډیره خزي خپل حقونه به برخې پاتې شوې دي د ورکشاپ ګډونوال ارزو وایي
په دې ورکشاپ کې کوم معلومات مونږ ترا کړ شو زموږ لپاره ډیر ګټور وو خو یان دي د حقوق په برخه کې ډیر پاتې دي نو د حقوق برخې د ډیر مهم دی د خزي لپاره د دې لپاره چې باید هر څوک د چا حق وپیژني
د حقوقو د پانزی استاد امیر بهیر له جزایی مسایلو سره په خوا کې د نورو حقوقي او مدني مسایلو سره د خلکو بلدول هم اړین ګني
مونږ یو د فامیل د حقوقو یو قانون لرو ډیر اړین دی چې په هغه کې د مهر د طلاق او د غوښتنې دا کوم نوړه ریوجونه چې دي دا باید لري شي هغه په ارتباط عامه په هوای وشي او بل د میراث په ارتباط نه چې دا ډیر بغرنج مسلې دي په خوښ کې نه خزه د میراث ورکول کېږي او نه خزه په خپل هغه جواب قبول چې ارکان دي نکاح دي په هغه اساس هم دوی نه ودیږي
کسی هم پا دی ورستوی که قاضیان او سرانوالان ورسواری تطلیدی او حل تا ابتدای محاکم فعال کردی او پا دی توگه قضایی دارو تا دی خلق و لاسرسی در شوی خلا هم یوش میر خلق پل حقوقی مسائل پر نرخیانو او جرگمارو حلوی ده جرگمارو او نرخیانو پواسته حلیدون که مسئله اجرایوی زمانت نلری او پلانجمنو مسئلو که کلا ناکلا بیا هم ده جنجالونو ستونزو او حتی ده قضیه ده طرفونو لخوا ده شخرو لامل کیگی.
ستاسو لپیغامونو
امید ما ده چپریار ده و لسواله مربوطی و معلولی ما کارو کلونیزی چارو ریفت نوار ما چیزا ده معلولینو او ده شهدانو ده یتیمانو اغا ماشونا یو کال پا بل کال ما ورگرده وی پا وقت پا وقتی تا والکوی پا خارانو بیر سختی تکلیپون تیریگی لکارو کلونیزی چارو ده وزیر پا غاره که بده دو لسونا پراتوی ده آزاده را دونا یو نره منن کهو چی من پیغامون فت کهوی امید معلول ده چپریار ده ولسواله سمخم خواه.
زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د په تماس کې یم. زموږ سره ډېر علاقه کې زموږ دغه غوښتنه ده دغه د شهیدان نرخې راوتلي دي زه لته رایه خپل په کور کې شوي زموږ ته نه توضیح کېږي او ډېر وخت هم کېږي له چا دغه خلکو ته ورکوي چې وایي ستا به یو شی ولري او یا دوی د خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته درکوي څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي دغه زموږ پیغام دی چې تر چارواکو پورې ورسېږي زموږ سره ولې داسې کېږي. وسلام.
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبر کوم. خدای په خاطر زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ته وزیر صاحب داخله پورې ورسېږي رئیس جمهور پورې یو سرباز یم. زموږ ماشینه په خپل وخت خپل حق او حقوق هم نه راکول کېږي پرې وایم زه والي کمانډانو امیر مالی سره انچافي تجارت کوي سربازانو فراکو باندې زموږ غږ دې تر وزیر صاحب داخله ورسېږي چې مستقبل حق راکړي او مستقبل ماشینه پر وخت حواله زموږ ماشینه پر وخت نه راکول کېږي چې موږ جنگونه یې مشکلات زخمیان شهیدان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کابل کې نن د بایسکل ځغلونې غرنۍ لوبې ترسره شوې. له کابل شریف الله شرافت راپور لري.
د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ټیم غړي د کابل په غرونو کې لوبه کوي. د دغه لوبې ټول لوبغاړي نارینه دي. دوی بایسکل ځغلونه کوي تر څو بهرنۍ لوبو ته چمتو شي. د دغه لوبې یو تن تنظیم کوونکی او د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ټیم غړي مصطفی رسولی په دې اړه وایي
دری مسابقه بچای هستن که ما اینجا
پریسیاله که هغه ځکان چې تمرینی کړي مسلکی دی لاس ډیر لوبغاړي زموږ هدف دا دی چې لوبغاړي بهرنۍ لوبو ته چمتو شي
و هدف ما یې بیشتر که ای جوانا را ما اینجا تمرین بتیم آماده کنیم در مسابقات بیرون مرزی برن افتخار کسب کنن.
دوی دغه سیالی په خپل شخصي بودیجه ترسره کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر صادق صدیقی وای دغه فدراسیون د نن ورځې دغه سیالی په ترسراوي کې همکار دی.
بل مسابقات رسمی است. اولین دور مسابقات است. ما نمیتونیم بگیم که بازی
رسمی دغه سیالی رسمی دی. لومړنۍ سیالی دی. دوی دغه لګښت په خپله کړی دی. یو نه کاری کړی دی او له موږ سره یې په دې برخه کې مرسته کړې ده.
منتخب شوم خانه شوم باید خلی ببینن جوانای باسیاد هستن.
انجونې چې تر اوسه پورې د بایسکل ځغلونې په غرنۍ لوبو کې نه دي شاملې یوازې د دغه سیالیو نندارې ته راغلي وې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم غړی سونا سلطانی په دغه لوبو کې د شاملېدو علاقه منده ده.
ما در مسابقه کدام نقش مهمی نداریم، تنها برای آقایان است.
مو پدیسیالیو که کومه برخه نه لرد، در غلوب یواز ده هلکانو لپاره دی. مو گیلی دو در اغلیو، سو پراتون که پدیسیالیو که برخه واخر.
آماده چنین مسابقاتی باشیم.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسولین وایي چې د بایسکل ځغلونې غرنۍ سیالۍ مخینه نه لري خو تمه سته چې دغه سپورتي لوبې به په افغانستان کې زیاتې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب له هلمند له مارجې ولسوالي لیکي د یوې تلپاتې او باعزت سولې په انتظار یو. تازه خان سمسور له ننګرهاره په چین کې د افغان سولې راتلونکي غونډې ته خوشبین یو. قدیر تکین لیکي د جګړې شکل اړخونه باید د سولې په پروسه کې د افغانانو د ژوند په خاطر له انعطافه کار واخلي. عبدالواحد مدقق له لوګره هیله من یو چې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې مثبتې نتیجه ورکړي. هدایت الله نیکزاد لیکي د هلمند له ناوې څخه د مسکو غونډه نمایشي د هیڅ نتیجه نه ورکوي. د سولې غونډې هغه وخت نتیجه ورکوي چې کوربه افغان حکومت وي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد اسالې څخه.
د ناټو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د ځواکونو پر پیاوړتیا خبرې سره کوي. د ناټو سرمنشي د غونډې په پیل کې ویلي چې د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن په یوه ځانمرګي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د والي ویاند وایي چې حمله نن ماپښین د 02 قطې پر ځواکونو شوې ده. په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیری په ډزو وژل شوی دی. د 209 شاهین قل اردو ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د سقلیه ټولي پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیره شپه شوې ده. په پاکستان کې یو قاضي په توقیف کې د بشري حقونو د تبعید سوي فعال ګلالی اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پلوي له کبله محاکمې ته انتظار دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. دغه ادارې په عین حال کې له تهران غوښتنه کړې چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هره بڼه لغوه کړي. او راپورونه وایي چې د عراق پولیسو پلازمینه بغداد کې د مظاهره چانو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او رابړي مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د درویو اونیو تر ځنډ وروسته د ولایت ضد مظاهرې په دغه هیواد کې بیرته پیل شوې دي.
دا ساتي او اوریدونکو په پروګرام کې وړاندې ساتو په شخص شبي پیغامونه خبرو. خو اوس به لوبو ته مخه کړو. د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند پراګ ته راغلی دی. د ازادي راډیو په سټوډیو کې زما همکار صفي الله ستانګزي راغلی. شغلي ځلاند د مرکې په پیل کې د ورزشي خبريالي پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل
نظر د سیاسي او نظر د نور خبريالۍ نه ډېر مینوال لري. تاسو په سوشل میډیا کې شاید اس په هم تاسو په دې برخه کې کار کړی دی. د ورزشي خبريالانو مینوال ډېر زیات دي ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک ډېر زیات ضرورت لري. مګر لا هم کار ته ضرورت شته دی چې د مینوالو لپاره بهتر معلومات برابر شي، ښه معلومات برابر شي او هغه څه چې مینوال یې غواړي، خلک یې غواړي، ورزش خبريالانو هغه بیرته خلکو ته ورکړي.
د افغانستان د خبريالانو د سپورت خبريالانو فدراسیون مو څنګه رامنځته کړ او هدف مو له دغه فدراسیون څه و؟
څو مهم اهداف وو. کله چې په 2014 کال کې موږ په دې شروع وکړه چې یو داسې یو ټولنه او یو نهاد به یو سي چې هغه د ورزشي خبريالانو لپاره کار وکړي. یو هدف دا و چې موږ د ورزشي خبريالۍ لپاره یو مرکز ولرو، دا ټول خبريالان تر یو چتر لاندې راټول شي تر څو پورې د دوی د روزنې لپاره، د هغوی د ټرینینګونو لپاره او د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي او معلومه شي چې څومره خبريالان دي په افغانستان کې چې هغوی د ورزش په برخه کې کار کوي. او همداراز افغانستان په نړیواله سطحه باندې د ورزش په ډګر کې خبريالان ولري. موږ ډېر محدود شمېر، شاید یو یا دوه خبريالان موږ درلودل چې هغوی نړیوالو مسابقو ته او سیالیو ته تللي، لکه د المپیک سیالیو ته ګډون یې کړی. او وجه یې همدا و چې داسې یو بنسټ نه و تر څو پورې ورزشي ادارو سره همغږي رامنځته شي او هغوی ته بیا زمینه سازي وشي. اوس تاسو شاهد یاست چې زموږ مثلا کله کرکټ ملي لوبډله مسابقو ته ځي، خبريالان ورسره ځي چې ګډون ورسره کوي. یک نوری لوبی د اندونیزیا کې چې آسیایي سیالۍ وي، زموږ تقریبا 12 زیات خبريالان ورته دي. په ترکمنستان کې چې سیالۍ وي، یوه خبريالان هم ورداسته وي. دا شان په نورو مسابقو کې د خبريالانو لپاره یو پلیټفارم جوړ شو چې څنګه وکولی شي هغوی په نړیوال مسابقو کې اشتراک وکړي او د دې تر څنګ د معلوماتو او تجربو د تبادلې لپاره د نړیوالو خبريالانو سره یو پل دی چې
په افغانستان کې خلک څلور لسیزې په جنګونو کې وو او ورزش نه وای شوی چې د هنوي حکومت سره راپیل شو. کرکت ټیم رامنځته شو، فوټبال ټیم بیا جوړ شو، تکواندو ری ښې لوبې وګټلې، اولمپیکي میډالونه زموږ د تکواندو دي، کرکټ هم په آسیا اولمپیکي میډال وګټو او ډېر نور لاسته راوړنې موږ ولرلې. مګر خلک په ساده ژبه باندې ډېر په خبر باندې پوه نه شول. تاسو څومره کوشش کړی چې دغه ورزش ساده کړئ او خلکو ته ورسوئ؟ کرکټ، فوټبال، تکواندو دا ډېرې سخت قوانین لري، ډېر سخت مسایل دي پکې او بې پوهېدل اسانه کار نه دی، هر څوک نه دی پوهېږي. کرکټ خصوصا چې ډېره ټیکنیکل لوبه ده، دغه مو څومره اسانه کړل چې خلک ژر پرې پوه شي په همدغې خبریالۍ له لارې؟
د ورزشي خبریالۍ یو هدف دا دی چې خلکو ته هم فهم معلومات ورکړو مونږ، یعنی دا که مونږ د نورې خبریالۍ نه رابیلو، معنا یې دا ده چې ورزشي خبریال باید هغې باندې پوه اوسي، مسلکي اوسي، تر څو پورې چې بېرته اورېدونکي ته راپور ورکوي نو د هغه اورېدونکي په ذهن باندې حاکمي چې اورېدونکي زما په کومه ژبه پوهېږي او څومره د هغه د هغه اغېزې قوې قوي ده چې هغه زما نه اخذ وکړي او زه چې ورته کوم راپور ورکوم هغه واخلي. مګر متاسفانه موږ لا تر اوسه پورې په ټوله کې هغومره پیاوړي خبریالان نه لرو چې هغوی دې په ټوله معنا باندې وکولای شي چې درست راپور وکړي او سمه توګه باندې راپور ورکړي. مګر لرو موږ داسې خبریالان لرو چې خلک د هغوی غږ ته لیواله دي، خلک د هغوی راپور ته لیواله دي چې د هغه غږ واوري او د هغه په هغه لهجه باندې ښه پوهېږي، د هغه په خبرو باندې ښه پوهېږي. او نور اوس خبریالان آهسته آهسته کرار کرار کوشش کوي چې دې حد ته ورسیږي.
د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند:
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې د ازادي واوریدونکو پروګرام خپور کړو، ننګرهار ته مخه کوو. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل در هولانوري په راپور کې.
زکریا په ایران کې په هیروینو روږدی شوی دی. د جلال آباد ښار د انګورباغ په ساحه کې د لوی سرک په خوا کې د نور ملګرو سره یو ځای د هیروینو په څښلو بوخت دی. وایي معتادینو ته په ښکاره ډول نشه یي توکي راوړل کېږي خو څوک یې د پوښتنې نشته.
مارکو ته وشتمې ته وته وشتمې ته زی هلته جوړېږي راوړي دلته په یو بلې خرڅۍ په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي.
د ننګرهار اوسېدونکي وایي د ولایت مقام سره نږدې د بېسودو پله لاندې د انګورباغ پر سرک او نورو ځایونو کې بېشمېره ځوانان په رڼا ورځ او د حکومتي ځواکونو په وړاندې هیروین څښي خو څوک ورته څه نه وایي. دوی وایي د پوډریانو او نیشایانو زیاتوالي سره غلاګانو کې هم زیاتوالی راغلی او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سمین ستانکزی ازادي راډیو ته وویل دوی له 2008 زیږدیز کال څخه تر اوسه د شاوخوا 2000 کسانو چې په نشه یي توکو روږدي وو درملنه کړې.
موږ دلته 150 کسه غټان ناروغان بستر وو چې هغه موږ سره تر 350 بستري او 100 کسه ماشومان دي. دا ټانکی ځوانان چې عمر یې 13 کلونه کمی هغه درې میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
هغه وایي روغتونی کوچنی دی او مراجعین یې زیات دي. محمد سرور هم په ایران کې د هیروینو په څښلو روږدی شوی خو وایي څه موده وړاندې د معتادینو روغتون ته لاړ، هلته علاج شو او اوس ښه دی.
ما د نسوارو عمل نه لرله، یو دوه دانې مې د خاله دمونو دی معتادینو، دوی ځان سره ایران ته وړلم، بالاخره معتاد بیا دا کور دی. دولت آبادي چې اوس نه درد لرم نه ښه نه وته، انشاءالله اراده لرم چې بیخي خوشی کوم له خیره.
د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وایي په تیره یوه میاشت کې د نشه یي توکو خلاف 340 بیلابیل عملیات ترسره کړي چې پکې له 2000 کیلوګرامو زیات مخدره مواد نیولې دي.
43 عملیات را انجام دادیم.
په تیره میاشت کې مو په مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو کې 340 عملیات ترسره کړي چې پکې 2240 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوې دي. په دغو موادو کې چرس، هیروئین، افیم او خیخه شامل ده. دغه مواد سره مو 15 او 15 اراده موټری نیولی چې نیول شوی کسان د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا بندین شوی دی. خاغله مبارز وای په ولایت کې د نشه یي توکو مافیا زیاته ده، خو دوی هم غلی نه دي ناست او پر ضد هر میاشت ګڼ عملیات کوي او په زرګونه کیلوګرام مخدره مواد نیسي. قومندان وایي کومو پولیسو چې د نشه یي توکو پلورونکو او مافیا سره لاس درلود هغه نیولی دی. د ولسوالۍ درې څلور امنیه قومندانان مو بندین کړي دي، جنایي مدیران مو بندین کړي. په حوزو کې چې د نورو برخو کومو کارکوونکو دغو موضوعاتو سره اړیکې درلودي هغوی مو بندین کړي دي. موږ لومړی له خپل ځانه مبارزه پیل کړي او بیا د نورو لخوا د جرمونو د ترسره کېدو مخه نیسو. په ننګرهار کې خلک په داسې حال کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې په ښکاره ډول نشه یي توکي کارول کېږي. تر اوسه افغان حکومت او نړیوال په دې نه دي بریالي شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلي او کاروبار مخه ونیسي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونې وخت را ورسېدی. ستاسو پیغامونه مو ترلاسه کړي دي او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دي نو غواړم له تبصرې پرته خبره کړم. څو وکولای سو چې ډیر پیغامونه را واخلو، نو دا اونۍ د کم مسول سره مرکه نه لرو، فقط غواړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبره کړو. نو هیله ده چې تاسو یې واوري او په نور خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤلینو سره مرکه هم ولرو، د هغوی جواب را واخلو. نور منظرو ورځو د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو.
الو، السلام علیکم. زه ډاکټر حیات الله احمد، کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام کوم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیش لرو چې دغه د شخصي پونتونو پسونه پر خلکو باندې ډېر ور دي او خلک د دې فنایي نه لري چې دوی ته خپل پیس ورکړي. نو که چیرې دوی یو څه تخته رامنځته کړي په خاص او خاص او خاص د سي پونځي په باره کې، که چیرې یو څه تخته رامنځته کړي ډېر کور ودانۍ به ووایو او ډېر زموږ سره لویه همکاري ده. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه. وسلام.
السلام علیکم. کرښه ته راغلی ګل افغان د هلمند ولایت له ندالي ولسوالۍ له باغ له صحیح څخه. زموږ د هلمند والي دغه غوښتنه ده، زموږ یو ستونزه چې ده د ندالي ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښت کې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېرې کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله، نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي. او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان ته دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ نه منو او نه موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملک دی د جام د ساحې د جام پوستې ته، نو پر دغه ساحه باندې یو ملک دی چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړې دي. زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پراته بجې پر اووه بجې په کلي کې نهسه ګرځې دلی د غلو په تور مو نیستې. ډېرې ستونزې په موږ ته پېښې کړې، موږ یې ټوله د غلو په تور نیولي یو او دوی خپله مرستې را باسي. دغه مې هیله او ارزو ده په دغه اړه په کیک معلوماتو کې او دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. وسلام، په احترام.
بله، السلام علیکم. سلام حسین زلان یم، له هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. موږ څخه دا شکایت و چې په هلمند کې ولایت کې نوی ولسوالۍ کې یو مکتب هم تنخانه ورکول کېږي او معلمانو له دا دوو ورځو څخه مخکې دوو ورځو څخه پر موږ باندې درسونه بند کړي. نو شاغل د استنبول څخه هیله کوو چې د معلمانو تنخواه پر وخت ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. آزادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه، نیک هیلې او احترامات. دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یوه رهایشي نمره ځمکه معلمینو ته ورکړل شي، نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمي په معلمین
په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ کرغی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوې دي. د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوې او یو رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو تر منځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دغته چې دولت تر هغه لاندې ده کوښښ لاندې ده او کولی شي چې نمرې پکې ورکړي هغه ته خپله معلمینو ته نمره ورکړي. خو لیکن شاروال او والی صاحب هغه په خپله ګټه باندې خرڅوي او معلمینو ته یې نه ورکوي. د الینګار ولسوالۍ اتیا باغ مکاتب تړل شوي دي